نامش احمد شیبر است. بفرمایید.
مننه زرغونه جانې، ته ستړی مشه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اوریدل شئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. د افغانستان د سولې روانو هڅو ته مو له نویو خوشبینیو او بدبینیو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو، او د امریکا او برېټانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک میسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دوړو مشانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویار کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا ویل هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرته نیولې د ناموسي قتلونو سنگسارونو د شوزو پر حقونو د تیری او د نورو ډولونو راپورونه خبرې شي. په افغانستان کې په بیړني ډول د سولټینګ دو امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونه د ملګرو ملتو د بتلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللې و. ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی وو او د جګړې پر ټولو لورو یو ژغ کړی وو چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لمشه شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلوق او د اسلامي حزب سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیل زاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوشم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیل زاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې په دې منځ کې قطر ته هم سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوی سریاسم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران د لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د برېټانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د روسي کډکیټ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او برېټانیا ترمنځ وروسته تر دې کډکیټ زیات شو چې د جولای په 14مه برېټانیا په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو، او بیا د جولای په 19مه ایران د برېټانیا د تیلو یو بیړۍ له دروشت عمله سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویل چې عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصر سره په نشته کې وژل شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانسونو د سپاه د یوې اعلامیې په حواله د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سارو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمېر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم اشاره شوې ده چې نیول شوې دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشته کې د سپایو عسکر هم زخمی شوی. د آذربایجان د سمندري چارو اداروي چې پرونې د ایران تر بیرغ لاندې په یو بار وړون کې بیړۍ کې نه تنه شغورلې دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یوه بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملې له ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړي یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپېته جسده وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پیښه بللې ده او په ټویټر کې یې لیکلي دي هغه پناه غوښتونکي چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. او سادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما تمام کنجای رئیس جمهوری خوشمایی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا دې حالو چلو ته هیله من نشکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه ډاډمن اصول قانون دی.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
د افغانستان کې تر ټولو لوی ټرمینل ده او د دې ټرمینل ظرفیت په هر کال کې اوشپک سو زر.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله تړل شوې چې ولې موټر چلوونکي ترافیکي اشاره نه مراتوي.
اشاره څوک نه تطبیقی، قانون ته څوک نه ګوري. که قانون چا په ځان تطبیق نو رشم ختميږي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلی پښپژمه دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون اتلس تنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او څرګند بانکي حساب ولري.
ما از تمام کنجای رئیس جمهوری خوشمایی است که
دای وی له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید هم درس د شاري استوګني اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه داسې ځایونه نه لګوي چې د شهرونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یې یو اساسي ټکی و. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورستو یاتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي مهم انتخابات په سپتمبر کې کې یو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشرانی شدید خو هغه ویل چې د وسوالو طالبانو په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندیشنې وړ دی د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملی دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه په خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرېدل د معتبرو ټاکنو کلي ده هغې د ملګرو ملتونو له اړخه په ټاکنو کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اروېدو کمیسون پرېکړو ته درناوی وکړي دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو ښکېلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي په افغانستان کې د ټاکنو برای د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوی ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالي په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسونونو ژغ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو به
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو دا پروګرام د ماسپښین په دوو بجو پیل شي او تر پنځو بجو دوام کوي د دې د ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو بریدونو ته ځانګړې شوې ده تاسو کولی شئ چې د ټلیفون للارې یا د سکایپ للارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ خپل نظر له نورو اوریدونکو سره د ازادي رادیو شریک کړئ او د ازادي رادیو د دې پروګرام لمیلمنو پوښتنه وکړئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي د افغانستان د سولې مسلې ته مخه کوو د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه د پنځشنبې او چهارشنبې په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې اسمت ساروان راپور لري
د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل هغه هلی ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی د ښاغلي دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړې دي دانفورد دا څرګندونه یو ورځ وروسته لدی وکړي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی رئیس دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي وویل تروریزم مشترک غوښته او باید له دې شومي پدیدې سره مبارزه دوام وکړي جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل هغه ست په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نو لیدل شوی محتاطه خوشبيني شي له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي شغلی غنی په ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلې شي خو نه غواړي لس میلیونه انسانان ووژني د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې استازې وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره په ټویټر کې کړې ده او د ولسمشر اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیر اونۍ ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې ورسره وکړي، خو طالبانو تر دې دمه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. بل لور ته د افغانستان اسلامي حزب چې مشي ګلبنین حکمتیار کوي د سولې پر وسلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. حکمتیار د جمعې پروس په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په وناسته کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پوراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وایي هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال پکې لپامه وغورځول شي د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او مؤثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنیو واکمنو په شتون کې نه جګړه پاتې رسېدی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدی شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو
ملی مسئله ده او هیڅوک د انحصار حق نه لري. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقول غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خندونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لار غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې پر روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشه په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوی په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط دا موضوع نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې هم څېړلې ده. دغو چاپی خپرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستۍ ټلیفوني خبرو تحلیل خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي وو چې که دی وغواړي د افغانستان جګړه له پوزي لاري وګټي په یو اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د زمکه لمخه پاک شي، خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ ژورنال رسپانی په مقاله کې راغلي چې د پومپیو غنی خبرې په همدې مسایلو څرخېدي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ځکه کابل ته استول شوی و چې د سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دورځینی سفر کې د ټرمپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو وال سټریټ ژورنال رسپانی د ناتو د ځینو چارواکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډونالد ټرمپ له سرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ، د افغانستان د سولې په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې. د امریکایي جنرال په خبره د خبرو له لارې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅو ته هیله مند دی. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړي چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ټرمپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ټرمپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتي مرستو د بیا پیل، بیلابیل دواړخیزو سوداګرۍ او آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلي ورکړي. په مقاله کې راغلی د ټرمپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي څو له دوی سره لګاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د غنو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ټرمپ د غټولو کارونو ته به پاکستان یو ځواب ورکوي. هغه دا چې په مسکۍ چیرې به ورته هو کوي، خو بیا به برته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او آن به تندلارو اسلام پالو ډلو ته خراغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کروکر په حواله لیکلی چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړي. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی ایس آی به لا هم لدی ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د جمعې پروس په خوست کې د 901 نیوي میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي له سرګندوي چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګر تګ او راتګ پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال شپږ لکه کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست هوایي ډګر چې ودانیزې چارې نهه کاله وړاندې پیل شوي او د ځینو ستونزو له کبله یې تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار یې پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایي ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې ویل، دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د شپږ لکو مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 901 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فن پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لویه ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې او شپږ سوه زره ده.
خاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګر مدینه منوره او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر عامر توریالي تکل وویل،
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې تک اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تعمیر، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان حتی بابا امنیتي ټاورونه دي، هوا همداراز یو لوی انګر دی.
بلور ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یاد پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت څخه برخمنې دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایی هم اقتصادی او هم کلیوالی پروژې د دې لپاره عملی کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې دا هم د فقر پر راټولو کې هم د بیکاری په منځ وړلو کې او هم کلی له خار سره او خار له کلی سره او بیا خوست لنړی سره نخلیوی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي د خوست هوایی ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه پنځم لوی هوایی ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نور نړۍ په شان نشي کولای ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله وار توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند حکومت وی ایران د هغه دولس هندیان خوشی کړي چې د تیلو د انتقال په وی بیړۍ کې چې د پانامي تر بیرغ لاندې چلیده نیول شوي. د ایران حکومت د جولای په 14مه یعنی تقریبا دوی اونۍ مخته د ایم ټی ریا په نوم بیړۍ ودروله. تهران تور پوری کړی وو چې په دې کشتۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرمز په تنګي کې د تیلو پر لیش را لیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامي تر بیرغ لاندې په چلیدونکو بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تیره اونۍ د برېټانیې د تیلو د ټانکرونو یوه ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیوه چې په هغه کې هم اتلس هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیې دا بیړۍ او درویشت عملیه د ایران په بندر عباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر اتلس هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیې بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیری کړی دی، خو برېټانیې دا تورن رد کړی او ویلي دی چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیې او ایران ترمنځ د لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه مخکې شوی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14مه نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. بریتانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لیږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
ستاسو لا پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مختل لکړي نه خبرې کوم. ورسال من لا شبغني سردار له من کلی ته تختې کل سره کې په خاوصول ملکانو په جد کې واچولې شو. غاچ کلا څو زورو په کورو باندې مصرف کړې. مانوم چې اصلاح هم ګندې د هلمند ولایت مرکز مشکلات سره پاړي کې هم دا غواړم چې زموږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراب درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې زموږ ځاغ د لوړپوړو چارواکو پورې ور ورسوي. نو زموږ په حق کې ډېرې نغیرې چې د شهیدانو وارثینو سره ودانې خواهش دي چې زموږ ځاغ د ولسمشر پورې ور ورسوي او زموږ د شهیدانو او د نظامي شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نور کول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست څخه قسم جواب نه ورته کول کېږي. نو کوچه پر وخت نور کول کېږي. سلام
ما د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې وه وروره دغه کارګر چې نیولې وه دغه پیسې نه ورکوي. زموږ اکوزامه نه راکوي، نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکوي. نو دغه پیغام تاسو خپل ځای پرې را ورسوي. نو د دغه طریقې څخه کوم وروره یو څوک مېلمه کوي، یو څوک مدغه کوي، دغه زموږ پیغام ورسوي. مننه، تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي اشارو په اړه اوریدل شي او د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر سوال اسمس کلی کې په نشي موادو د روزدو شمیر زیات شوی. احمد الله ل میوان ولسوالی څخه لیکي، زماله طالبانو څخه د غشتنه ده چې د بیګونو افغانانو مرګونه بس کړي او له حکومت سره سوله وکړي. علی احمد ل کندهار لیکي، داسې ښکاری چې د افغانانو د سولې دعا قبول شوې ده. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی څخه لیکلی دی، له ولسمشر او چارواکو مننه کوم چې په نورستان کې د لومړي ځل لپاره لارې پخوي. عبدالواحد مندقیق له لوګره ګیله کړې چې د ده پیغامونه ازادي راډیو نه خپروي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالی لیکلي، د کاندیدانو لومړۍ ژمنه باید د کمپاین پر مهال سوله وي. او قاسم محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، هر وخت د طالبانو له لوري مخابراتي شبکې بندیږي او خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي، حکومت او طالبان باید پاملرنه ورته وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. دا کمپاین د دوو میاشتو په مخه ده. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالی امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې پاړې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمشه شهرزاد اکبر سره خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوی سر ریاستم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه او د خبرو پر مهال دواړو مشرانو پور مستنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نښته کې وژل شوی دی. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر پیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې 9 تنه ژغورل دي. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د 28 کډوالو مړی یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستل دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. او رومانیا وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي پستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو له مخې اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تمه ده چې سر لسبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپې ته ورځې دوام وکړي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. او اوسم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د کور کلی یبی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم د کور کلی د خبرونه د تګ را تک پر محل د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازنګړی شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلون کی او خلک ل سړکونو د تیریدو پر محل ترافیکی اشارو ته پام نه کوي د ترافیکی اشارو نه مراتول کومې ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشاری مرات کیدل شي د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زای کرام الله کرام وړاندې کوم په خبرونه کې د راپور تر څنګ دا مخالکو نظرونه او د خبرونه په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو خو اوس راپور ته وښیږي چې مریم توخی وړاندې کوي
چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډیر شول د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیک ته اړتیا پیدا شوه چې د ډیرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي خو د وخت په تیریدو سره دا وسایل دومره ډیر شول چې نشوای کېدای په هر لار کې د یو ترافیک وي د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپل د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې مشي ترافیکی اشاره په درې رنګ دي سور رنګ د موټر لپاره دا چې موټر د سړک څخه تیر شي شین رنګ د پلی خلکو لپاره او زیړ رنګ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر ترافیکی اشاره اوس د نړۍ په ډیرو هوادونو کې د ترافیکو دنده مختوړي خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ را تک کوي خو ویل کیږي په افغانستان کې د اشارو ته پام نه کیږي او په همدې سبب په خارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډیر شوي دي د کابل د استالفلس والی سیدونکو جان هغه یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشاره نه مراتوي دا چې ولې د ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای
نو ستنه اشاره سره وای یعنی بای چې موټر تیر شي او ته تیر شي پیاده راو تیر شي ولې تیر شي د موټر نه
ولا خو ګور چې اکثره خلک تیریږي نو څنګه وکړو او تعامل نه سکه ولای ګور خلکو ته څنګه ګور مونږ هم باید مغه سې وکړو نو څنګه وکړو
دا به مشکل لرته نه جوړي
مشکل خو جوړيږي خو
یعنی ډیر خلک هم داسې کوي
یاره ډیر خلک هم داسې کوي یو
ځان او پیژنې
محمد امین ټکسي وان د شهر کابل یم
ترافیکی شری چر خوانه مرات کی
دغه خلکو درخوا
څومره وخت مو د کی زای کی
ولا یم صد بس د شهر کی دغه ته ګور شپ صد دغه ولاړی نو را خوش درم نو ولاړی
په دغه خلکو د خوانه ترافیکی شری مرات کی
نه ولا نه کی
تاسو نه مرات
نه کله هغه څه مو نه بس څه شو لار باندې مجبور شو ته خپل لار شو ورنه
د برېښنا شرکت کارکونکي انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نمرات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
خو ترافیکي اشارې خو د وسایط نقل لپاره دي موږ ملامت یو داس خلک درې ور دي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جوار سای لسان په مقابل کې 2300 روپۍ ورکړي یا مثلا یو ځنګ ورته راځي د پلانې ته هغه ورکړه نو هغه مقررات پیژني د درې ور چې ولکه پیژني د اشاره چي ده او بل دغه موږ تاسو به خصن په دغه اتل اوس کلو کې د خلک ټول د قانون به خبره دي که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کیږي د قانون چي ده ټول لا قانوني کاروان دي
نو موږ د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرام بولی او زیاتوي
که 15% ډرایور ملامت ده 15% د مسولینو ملامت دي ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده وخت چې فعال نه ده د خپل ځان تر تیری زه راځم چې خلک مالی دي چې حالت ولاړ وي دلته یو کار کیږي وای دا مو مسولیت نه ده هغه ته ولاړ وي دا مو مسولیت نه ده دا مس عمل انارشي ده ګډوډي ده عمل دا چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران
په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي رحمت الدین بیا له یو شمیر چارواکو او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی لخوا ترافیکي اشارې نه مراتیږي او د واټونو د ګڼګونو سبب کیږي
چیرې چې زورواکي دي تور شو علا موټر دي هغه چراغ ته نه ګوري چې شنه او کسره ده نو ودریږي ورته ډایرکټ تیریږي غیر ټکسي وان نه چاغه ته پرچم ورکول کیږي هغه ټکول کیږي او په قانون د تور شو علا باندې نه پیږي پیاداره اشاره لګیدلې ده ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدل دا د پیاداره وخت او دا د ټکسي وخت ده هلته پیاداره هم روان دلته ټکسي هم روان دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي دلته کچیر ته پتور شوشو والا یا زوروا کو بیا د لنجر دولت ور په دی باندې تطبیق شیدا قانون د بډی راخښ یوازې دانه چې ټیکسی دا ور غریب ټیکسی دا غتار ځکه و دراو دا ډیر غټ مشکل ده.
همدارنګه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو روخان هم د ترافیکو د اشارو او قانون د نه مراعات سره ټکوي او وای کچیر د ترافیکو قانون مراعات شي خلک بل دی لار باندې خلاص شي
او اشاره څوک نه تطبیق کوي قانون ته څوک نه ګوري قانون چا په ځان تطبیق نو رشم ختميږي او آر یو سړی په پتابم او نور دسه دسه اصلي کې کار یو سړی قانون په ځان په خپل دولت کې مثال خبره چا قانون په ځان تطبیق نو افغانستان ان شاء الله جوړلا رشبم ناراضي منستا ترابيتي په خبم منستا ناراضي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل قریش زاده بیا د نور ستونزو ترڅنګ د کابل ښار د لار بندېدو اصلي لامل هم د ترافیکي اشارو نه مراعات غني او وای
معلومدار خبره ده خلک چې ترافیکي اشاره نه مراعات دي د بایس کیږي چې په یو شارې کې بیروبار جوړ شي چې یو چیرې د بیروبار ځا چې خامخه الته به ټکر یا درته ما یو چا د مشکل نه رفع کېدل یو څوک غواړي چیرته په خپل وخت سره ورسیږي دی چې ترافیکي اشارې څوک نه مراعات دي بیروبار چې ورشي چارې کې نو هغه خامخه د ربندې سبب کیږي او یو څوک خپل نشي کولای چې خپل مشکل یا خپل هغه محل کار ته ځان را ورسوي. یو ورځ خپل په سړک کې تیر شو ترافیکي اشاره مراعات نه کړه دې ته ورسېدلو چې موټر ډېر په هغه سره بریک واخیستو او موږ وډار کړلو خیر هم داسې شو چې موټر وهلو اگر که دونه ژوبل نشلو خو بیا هم نو اوس مراعاته ویولې نه.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام اړاړوم.
حاجی عبدالوحید د لوګر رسیدونکی یم. تر دې ښه خبرې د قوانین ترافیک مقرر سي خو د دې ښه خبرې څوک موټر نه وایي څوک ټکر نه کوي یو بل نه کوي نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې دا داسې قانون مراعات وکړي هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره سره تیرې در نه شي داسې کول.
توریارای د پکتیاواله ښه خبره ده. دا خبر ټول وسود قانون مراد شي که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي یار وخت برابر باندې زخپلم یو ډریور یم زیات خلک قانون نه مراد کوي نه اشاره ته ګوري بس اصول نه مراد کوي مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضانی ضرور کاری چیرته وظیفه ته ځي پوښوي دا ټول روباندان دغه خلکو جوړ کړی ده چې څوک اصول نه مراد کوي.
ځان احمد ګل اوسیدونکو په پختیا خګړې ډېرې خګړې لري ټکر نه موټر بچ کیږي مثال لارې بندې نه بچ کیږي یار څنګه بچ کیږي دغه خګړې نو دا ښه خبره ده چې خصه ان عوام ته سہولت وي ان موږ ته سہولت وي ټول ته لازم ده چې د ترافیکي اشارې مراد کی او په ځان عملي کی ان عوام ته سہولت وي ان ځد ته سہولت وي.
دا چولی په زینو څلور لارو کې ترافیکی اشارهشته خو فعال نه دي. د ترافیکو ریاست د ام په هویل لپاره کوم پلانونه لري؟ په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکی اشاره فعال دي؟ دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر خاغلی خان محمد شینواری سره په یو مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکی اشارې موجود دي.
مننه. په مجموعه توګه موږ څلور دیش دړلارو څلور لارو په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیم وي. بعد مرغه نه ستونزې چې موږ لرو فیاند لپاره نه تنظیم شوي صرف ولا څه فعال دي نور غیر فعال دي.
ځینې ترافیکی اشارې شته دي خو فعال نه دي یعنی هغه ګروپونه نه کاری چې شنه دي او سره دي کڅنګ
د غیر فعال دلیلونو څو مختلف دلایل لري. اول دلیل دا ده چې اکثرا وخت د تخریب کیږي یا د شمال په واسطه باندې یا د سرکټو په واسطه باندې پوډرن رزي لندغر دی دلته وګي خلک دی بازه کیبل شکی وړي دا بچ دي کی چې هغه ستونزې منګولر لګ منګ متوتر په دې باندې کار کوي چې دا فعال کو ستونزې په دې کې دا چې په یو هفته بعد چوغور د غیر فعال ای ال د چک پوینټ نه د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمینی ال ته نوړې تخریبات لرو از کی چې امني پولیسي موجودیت اوسي ستونزې زیات نشته کی
همغه لاړو جادو ته شنواري صاحب په جادو کوم ولیدل چې هیچ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه ډریورانو نه عامه وګړو دغه د ترافیکی اشاره نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده؟
بله دا په واځي توګه باندې جرم ده ځکه چیرته چې قانون پلی کی پټول باندې باید پیو شکل وسی د څه خلاف دغه کار کوي تبي خبره چا جرم شمول کی او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي.
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په سګرش دا ورځ تر بل زیاتیږي.
هلته متواتر اشاره نشته که متواتر اشاره ټول خلک ته اطاعت کوي خو اکثر وخت کوي اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کله نه یو دا بود ده یو بل دا بود ده چې اکثر وخت قبل وګړي بې حوصلګي کوي یا ستونزه لري یا رواني مشکل لري یا عجله لري یا هېڅ قانون باندې تطبیق ځان باندې نه تطبیق کوي.
اما پوهاوی په خاطر باندې چې خلک پوه شي بیرته د خلکو ذهنونه دې ته راوړول شي چې ترافیکي اشارې موجودې دي او باید ترافیکي اشارې مراعات شي. تاسې اما پوهاوی د ترافیک ریاست په لاره اچولی کنه؟
بله اچولی ده. موږ په کمپاینونه لرو په پوهنتون کې میاشت کې یو ځلې خصوصي پوهنتونو په دولتي پوهنتونو کې په همدې توګه باندې اوس فعلا دپاره دو څلوېښت ښوونځیو دپاره موږ پرسونل ټاکلي دي چې دوی په ورځ کې یو ساعت ورځي هلته تدریس کوي اول سنه نیولې تر دولسم صنفه پورې. تو څه وکړی شو په عامه توګه باندې هم پوهاوی زیات کړو او هم سوشل میډیا کې هم زموږ وړې وړې کلیپونه دي د دې دپاره تنظیم شوي دي چې څه وکړی شي د کابل وګړو دپاره هم پوهاوی زیات
کړي. هغه جاده چې ترافیکي اشارې بیخي نه لري او د هغه جادو چې تر اوسه پورې فعال نه دي دو ته څه پلانونه لري؟
دې باندې موږ کار روان کړی ده په همکارۍ کابل محترم خاروالی. موږ ته ډیډلاین کړی چې په محدودا کم تر د نوي ورځو کې به نوي ځیرک ترافیکي اشارې راځي دا به ځای ځای کیږي او په نوي سیستم باندې به ټول چارې سنبال کیږي.
داسنه چې ځیرک اشارې هم د پټرې اندخوانو بیوړل شي
دا ستونزه شته. همدغه اجتماع کې موږ لوی شوي د اجتماع سره همدا ستونزه شته دي د یو خوانه بیکاري دی بل خوانه همدا رواني ستونزې دي. توکل په خدای چې وکړی شو نظمې راولو.
ته د خلکو نه څه غوښتنه لري چې خلک باید ترافیکي اشارې څنګه مراعت کړي او څه غوښتنه لري؟
اکثرا وخت ما دا ویلي دي بیا هم دوی دا هیله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وشي. ترافیک د ټول ملت خدمتګار ده د جامع خدمتګار ده. دوی غواړي قانون پلی کړي قانون ته باید دوی تابع وشي. همیشه موږ په خدمت کې یو زمنګ ټولې ادارې په خدمت کې ده. موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمت وباسو ته څو وکړی شو چې د کابل وګړي په ډېره آرامه فضا کې د یو ساحنه بل ساحه ته لاړ شي.
ډېره مننه.
سلامت اوسئ.
درنو اوریدونکو دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام ژوندۍ کله ژوند سره روان یاست ژوندۍ په خپل زړه ژوند کوي او د هیڅ شي تشویش نوی ور سره لکه د نورو هیوادونو خلک او لژن سره روان له تشویش غم او ویری ډاک ژوند کوي نه د سر امنیت وی او نه هم د خېټه مړولو ډاټ لکه د دې هیواد خوران. خبرونه جمهوریت ریاست ته یو کاندید سره په مرکه پیلو هغه چې ویلی دی که کامیاب شو د ټولو چارواکو پوستکی له بوسو ډکوي. کلمړی ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې خوشاله بشو.
زه دوشنبه ګل بانجانی جمهوریت ریاست ته کاندید.
بانجانی صاحب کدا